Adiós.
السلام علیکم ستریم شه سهار مو بخیر د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د دې ز صفی الله ستانګزایمو د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست ویم او ری چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پروند افغانستان د سولې او ثبات او لترګری سره په مبارزه باندې د څلورو هیوادونو له ملي امنیت سلاکارانو سره غږیدلی دی. په پا پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. او نن په پاکستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. پور خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. ډونالد ترامپ پرون د امریکا په کنزاس ایالت کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بهرنیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو یې غیر ضروري بندیزونه لرې کړي دي. ترامپ وویل هغه امریکایان چې د خپل هیواد لپاره جنګیږي باید دښمن ته د ماتې ورکولو ټول امکانات ولري. له دې امله یې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو زیات غیر ضروري محدودیتونه لرې کړي دي.
We don't apologize for America anymore. We stand up for America.
موږ تر دې وروسته د امریکا له ګټو دفاع لپاره له چا معذرت نه غواړو، بلکې موږ د امریکا لپاره درېږو. موږ د هغو اتلانو لپاره درېږو چې له امریکا دفاع کوي. اوس مهال د امریکا تقریبا 15,000 عسکر په افغانستان کې خدمت کوي. د هلمند د سولې حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا یو سمبولیک حرکت دی او غواړي چې د پاکستان خونړۍ مداخلې ته د نړیوالو پام ورواړوي.
لاس چاړه پرې کوو، په هغه باندې وینه تویوو، همدغه کاغذ د ملګرو ملتونو ادارې ته سپارو، ځکه چې پاکستان تل په یوه لاس کې چاړه افغان ته ورکړې ده او بل افغان یې په وژلې دي.
د هلمند د سولې حرکت غړي لا هم په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته ناست دي. هغوی وایي چې د پاکستان د سفارت له لوري د کتنې او خبرو وړاندیز یې رد کړی دی، خو د پاکستان چارواکو تل ویلي دي چې د افغانستان ثبات د پاکستان له ثبات سره مرسته کوي او دوی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره رښتینې همکاري کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې د وچکالۍ د شدت خبر ورکړی. دې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل د افغانستان په لرې پرتو وچکالۍ ځپلو سیمو کې بیړنیو مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وچکالۍ له امله لږ تر لږه 2,400 بې کوره شوي افغانانو هرات ته پناه وړې ده. په غور کې چارواکي وایي هغه شپږ تنه به چې وسلوالو طالبانو تښتولي ډیر ژر آزاد شي. د غور په دولتيار ولسوالۍ کې د تېر دوشنبې په ورځ د پوهنتون څلور محصلان چې درې نجونې دي او دوه تنه روغتیایي کارکوونکي له امبولانس سره وتښتول شول. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د قومي مشرانو په مرسته د دې کسانو د ازادۍ هڅې روانې دي.
دا
یو مذاکره روانه دي زموږ هیله دا چې هغه نن یا سبا خوشی شیم. د غور د والی ویاند ویل وسلوالو طالبانو د شپکتنه د فیروسکو په لویدیز کې پرتی سیمې مرغاب ته تښتولي دي. د خطیبی په وینا وسلوالو طالبانو د هغوی د خوشی کولو په بدل کې کومه ځانګړې غوښتنه نه ده کړې. په پاکستان کې نن چهار شنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي او لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي دي. د پاکستان حکومت نن د انتخاباتي مرکزونو او رایه ورکوونکو د امنیت د ټینګولو لپاره 3,00,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 342 څوکۍ ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د نننیو ټاکنو پایلې به د جمعې په ورځ اعلان شي. د یونان پلازمینې آتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګیدلو له امله د مړو شمیر 4,000 ته رسیدلی دی. د چارواکو په وینا په تیره یوه لسیزه کې د هغه هیواد په ځنګلونو کې داسې شدید اور نه دی لګیدلی. د ژغورنې ډلو پرون سه شنبه وویل چې یوازې په یو ساحلي کلي کې 26 جسدونه پیدا شوي دي. چارواکو ویلي چې اور د دوشنبه په ماښام د آتن په ختیس کې د ماتی په نوم په سیمه کې بل شو او لمبې په چټکۍ نورو سیمو ته ورسېدې. له دې امله زرګونه کسان له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شول. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوریه او اوکراین د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د رپورټونو پر اساس انګلا مرکل پرون په برلین کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف او د روسیې د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز ویلاری ګراسیموف سره کتلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو په سوریه کې امن سیمو ته د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته ستنېدو په اړه هم بحث کړی او په اوکراین کې پر روان وضعیت مهمې خبرې کړې دي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون د امریکا، سعودي او متحده عرب اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړې.
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ په ډېرو جزئیاتو بحثونه وشول.
په پاکستان کې نن پارلماني انتخابات دي. افغان حکومت څه وایي؟
هغه وخت د پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامي اړخي
او د ژوند رنگونه هم در تخبرو.
غټه قالین تر 30 متر مربع مستقلی اوله قالین چدی بیا د 8 متر دی او 3 متر دی قالین چدی 1.5 متر 2 متر دی د ټول متصف په خپل وطن کې جوړیږي.
به هم خرغلی د سهار او بجې او ته تحقیقي راز لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په ابوظبي کې د امریکا، د متحده ایالاتونو، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت شورا له استازو سره په افغانستان کې پر ترهګرۍ او د سولې د ټینګښت لپاره پر هڅو غږېدلی دی. اخو د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله باور څرګند کړی چې په ابوظبي کې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي. ښاغلی عبدالله ویلي په منځني ختیځ کې روان سیاسي رقابتونه د افغانستان په اړه د هغوی پر دریز اغیز نشي کولی. فرشته جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سعودي عربستان، د امریکا د متحدو ایالاتو، د متحده عربي اماراتو او افغانستان استازو په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو پر جزئیاتو خبرې کړي دي. په متحده عربي اماراتو کې په پرونی څلور اړخیزه کتنه کې د افغانستان د پلاوي مشري د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر کوله او د امریکا، سعودي عرب او متحده عربي اماراتو د ملي امنیت سلاکارانو سره غږېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته یې استولې ویلي،
په دې ناسته کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د سولې بهیر د ملاتړ او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه په ډېرو جزئیاتو بحثونه وشول. په ټولیزه توګه څلور وړه هیوادونه د یادو مواردو په اړه کلي توافقاتو ته ورسېدل.
قادر شاه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې په متحده عربي اماراتو کې د غونډې ګډونوال په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو مثبت اغیز کولای شي.
از موش توقع داده چی موش هم نگوالی و ابوی هم نگوالی چی ها مشکلات چی پا نور عرقو برخو که دی منزدی خطیس که نور و ملکونو ترمنز شده پر افغانستان که منفی اغیزه و که موش یقین لرو چی ابوی تأثیر مثبت تأثیر چی ولیشی پر دق وزیر بندی.
پا این حال که تکل سوی چی دا افغانستان دا مدنی چولنی قومی مشرانو او دینی علماو یو پلاوی دا طالبانو لاستازو سره دا کتنی لپاره قطر تولارسی. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوه ته د دې پلاوی د تګ هدف د طالبانو استازو ته د افغانستان د ولس د سولې د پیغام رسول دي. په دې سفر دقیق وخت نه دی اعلان شوی. وسوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له لوري د سولې د مذاکرو د پیل هڅو ته مثبت جواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله پرون له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې مسؤلیت وسوالو طالبانو ته ور اوړي او د داعش په ګډون نورې ډلې په اقلیت کې دي. عبدالله ویل که وسوال طالبان له جګړې لاس واخلي نورې وسوالې ډلې زیات مقاومت نشي کولای. هغه ټینګار کړی چې د وسوالو طالبانو جګړې په افغانستان کې د نورو تروریستي ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه ایف ایم 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د سه شمې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره خلکو ته د تودوخې د زیاتوالي د مخنیوي په اړه چې په څه ډول کولی شي د لمر له وړانګو او لمر وهلو ځان وژغوري ځینې سپارښتنې کړي. د نړۍ په څېر افغانستان کې هم په وروستیو کلونو کې د تودوخې درجه زیاته شوې چې ورسره وچکالي او د اوبو د کمښت ستونزې پیدا شوې. نوریاس نوري په دې اړه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مسلکي مرستیال غلام محمد ملکیار سره مرکه کړي. هغه لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې آیا له تاسو سره ارقام شته چې په ټول هیواد کې څومره کسان د تودوخې د زیاتوالي له امله مړه شوي دي؟ ښاغلی ملکیار ځواب وایي.
دا ارقام خو تر اوسه پورې نشته، مګر موږ هر څلور کال یو ملي راپور لرو د کلایمیټ د تغیر اقلیم په برخه کې. دا کال دوهم ملي راپور کې ځینې پیشبینیګانې شوې دي چې د حرارت درجه د ګوال خیي د 1950 کال تر اوسه پورې تقریبا 1.8 درجه سانتیګراد زموږ په افغانستان کې خصوصا د غرب او جنوب غرب په ساحو کې د ګوال راغلی دی. چې موږ مجبور یو خصوصا په دې فصل کې په سرطان او اوسط میاشت کې باید خلکو ته په هوایي ورکړو چې دوی باید خپل انفرادي او شخصي تدابیر ونیسي.
ملکیار صاحب، په افغانستان کې د تودوخې ستونزه مخکې هم تکرار شوې ده، کورنۍ هم په دې برخه کې کولای شي چې ځینې هغه تجربې چې مخکې کړې دي هغوی دا تجربې وکړي، یعنی د تودوخې مخه ونیسي. په تېره بیا ماشومانو ته هم دوی سپارښتنې کوي چې باید د باندې د تودوخې کې ونه ګرځي. دغه سپارښتنې چې تاسو کړي دي په دې کې هغه مهمې کومې دي؟ کومې ځانګړتیاوې چې تر اوسه پورې خلک نه پوهیږي چې په څه ډول وکولی شي دوی د لمر له وړانګو یا له تودوخې ځان وژغوري چې په ځینو ناروغیو اخته نشي؟
خامخا دلته دوه ډوله تدابیر دي، یو په ښارونو کې دي او په دیهاتو کې او کلیو کې. په ښارونو کې دلته هغه دي یو خو د شنو بوټي یا شنوالې ډېر کم دي، او په ښارونو کې زیاتره کانکریټي تعمیرونه ساختماني او نور هغه دي چې د لمر انعکاس زیاتېږي او خلکو بیا زیاتره زجر نه په زحمت کې دي چې موږ باید دوی ته پوهاوی ورکړو. او نور په کلیو کې دوی زیاتره خپل تدابیر نیسي او هلته فعالیتونه هم ډېر لږ دي نسبت په ښارونو کې. نو په ښارونو کې زیاتره ضرورت دی چې خلکو باید خصوصا ماشومان او هغه کسان چې جلدی مشکلات لري یا جلدی امراض لري باید د لمر د شعاع نه ځان وساتي.
که څه هم دا د تودوخې زیاتوالي یوه نړیواله مسله ده، یعنی یوه نړیواله ستونزه ده، او په وروستیو کې په ډېرو هېوادونو کې لیدل شوي چې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي دي او د وچکالۍ خبرداری هم ورکول شوی، خو افغانستان په ځانګړي ډول
ستاسو د چاپیریال ساتنې ملي اداره پراتونکو کې څه کولای شي چې ل خپل لوري د هوا د تودوخې د لا زیاتوالي چې وچکالي او د اوبو کمبود هم ورسره مل دی مخ ونیسي؟
افغانستان په تغییر اقلیم یا د تودوخې د زیاتوالي یا گرین هاوس ګاز په برخه کې رول نه لري، مګر یوازنی ملک دی چې زیاتره حاصل پذیر دی. موږ دلته دوه ډوله تدابیر لرو، یو د اډاپټیشن یا توافق پذیری سازګاري په د تغییر اقلیم په برخه کې، او نو دا ټیټوالی د تغییر اقلیم هغه آسیبونه او حاصل پذیری چې دی باید ټیټ شي. موږ زیاتره نور وزارتخانو او ادارو سره کار کوو چې سازګاري او کاهشي مرحله لاس لاندې ونیسو او خلکو ته پوهاوی ورکړو کله چې دا درجه حرارت زیاتېږي او دوش د زراعت په سکتور کوم کارونه باید وشي، کوم نوه هغه زراعتي حبوبات یا غلې چې دي باید کوم نوه زیاتر ترویج شي. ځینې مالی میکانیزمونه دی په جهان کې چې موږ تر اوسه پورې تقریبا څلور ته دسترسی پیدا کړی چې باید موږ خپل حق د انکشافي ملکونه یا د انکشافي اصل ملکونه واخلو، تر څو چې موږ حداقل په همدا سطح خپل د تغییر اقلیم او اسید پذیری د کاربن انتشار باید وساتو.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال غلام محمد ملکیار چې په افغانستان کې د تودوخې د درجې په اړه باندې غږېد، همدار ازي د تودوخې او لمر وهلو د ژغورنې په خاطر ځینې خبرې هم له موږ سره شریکې کړې. اوس هم ملالۍ بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
په افغانستان کې سولې ته د لاسرسي په خاطر باید د کوریا تجربې ته مراجعه وسي. دا د دی هیل مجلې د یوې مقالې عنوان دی. د لیکوال په باور د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې تمایل چې غیر عادي خطرونه مني، شای په کوریا ټاپو وزمه کې د سولې لپاره تر ټولو ښه فرصت رامنځته کړی وي. په مقاله کې راغلی چې پښتنه دا ده چې دا ډیپلوماټیک چلند بل په کوم ځای کې اغیزمن ثابتېدای شي. د لیکوال په باور افغانستان یو مهم مستحق دی، خو ولې؟ لیکوال په جواب کې لیکي د شمالي کوریا او افغانستان ستونزه ورتهوالی لري. د لیکوال په باور هر یو داسې جګړه ده چې نور پر خپل حال پاتې ده، خو په نظامی لار نه سي حل کېدای. جینز ډیفنس خبرونه په خپل اخیری غنه کې په افغانستان کې پر سختري زو د زیاتو سیو فشارونو په اړه لیکلي دي. مقاله په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت له قوله لیکي چې افغان او نړیوال ځواکونو د طالبانو، داعش او نورو سختري ځډالو پر وړاندې ورسته له هغه فشارونو زیات کړي چې د جون میاشتې په دیرشمه د افغان حکومت لخوا غځېدلې اوربند پای ته ورسید او د افغان او نړیوال ځواکونو تهاجمي عملیات پیل شول. د تیرې شنبه تر ورځې پورې افغان ځواکونو تر نیوي زیات عملیات پر مخ وړي چې په نتیجه کې شاوخوا 1100 سختري ځو تمرکز جوړ له اوښتې ده. مقالې د غوث ملاتړ ماموریت له قوله دا هم لیکلي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو د ځانګړو عملیاتو دوه قومندانان، د القاعده یو مالی مرسته کوونکی، یو د داعش ډلې قومندان او د طالبانو د لوړې او منځنۍ کچې مشران وژل شوي. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې په کابل کې د یک شنبه د ورځې ځانمرګ بریټ پاړه لیکلي چې د فرانسې خبري ایجنس یو موټر چلوونکی هم له هغو درويشتو کسانو څخه و چې په هغه حمله کې وژل شول. مقاله د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د مرستيال رئیس رابرټ ماهونی له قوله لیکلي چې د رسنیو موټر چلوونکی د خبرونو راټولولو په برخه کې مهم رول لوبوي او د اختر محمد مړینه د رسنیو د کورنۍ لپاره یو ضایع ده. داعش ډلې ته هغه هم دې مسؤلیت ومانه چې د افغان ولسمشر لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم یې هدف و. عبدالرشید دوستم تر یو کال زیاته موده وروسته له تبعیده افغانستان ته بیرته د یک شنبه په ورځ ستون سو او په هوایي ډګر کې د حمله را مسته سو.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 سپګنې مدني صفه او افم سره شرپین زباندي او ري د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه باندې په ژوندۍ توګه په هر چیرته چې یاست اوریدلای شئ. د بدخشان ولایت د سیندونو د حوضو چارواکي ویل او بوت څخه د خه مدیریت په هدف د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د واوري د اوبو د معلومولو نه وشت پې د زګاوي نصب شوی. د دوی په خبره د دغو د زګاو په مرسته کولای شي د اوبو زیاتوالی او کمواله پاړه په وخت سره بزګرانو ته خبر ورکړي چې بزګران زیانمن نشي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د بدخشان د کوکچې سیند د فرعي حوزې رئیس محمد رفیع بهمن وایي چې دوی د کوکچې سیند اړوند او د امو سیند اړوند په بېلابېلو سیمو کې اتلس د اوبو معلومولو او یولس د واورې معلومولو دستګاوې نصب کړي دي او په دې کار سره دوی توانېدلي چې د دې ولایت د اوبو د سرچینو مدیریت په خپل کنټرول کې ولري.
از دوی محاسبات ارزی حجم کاسې ذخیره خود، حجم سیلابوار خود، حجم قابل که مورد نیاز
د دغو دستګاو په مرسته موږ کولی شو چې د اوبو د زیاتوالي اندازه، د سیلابونو د حجم اندازه او د برېښنا د تولید لپاره د اوبو اندازه تشخیص کړو او برسیره پر دې موږ د واورې د معلومولو دستګاوې هم لرو چې موږ ته د واورې د ورښت په اړه معلومات راکوي چې آیا سږ کال وچکالي ده او یا نورمال حالت دی. د ښاغلي بهمن په وینا چې دوی د دغو دستګاو په مرسته د اوبو د زیاتوالي او کموالي په اړه کره معلومات راټولوي او بیا وروسته د اوبو د اندازې په اړه بزګرانو ته خبرداری ورکوي تر څو دهقانان د احتمالي وچکالۍ او د اوبو زیاتوالي له کبله زیانمن نه شي.
اگر حالت خوشحالي بود برای زارعی میخواد پیام میتونی که خوشحالی است برف کم داریم
که چیرې وچکالی وي نو موږ بزګرانو ته خبرداری ورکوو چې سږ کال وچکالی ده ځکه د اورښتونو کچه ډېره ټیټه ده تر څو دهقانان له دوه فصله کښتونو څخه ډډه وکړي او متضرر نه شي. په ورته وخت کې د کوکچې سیند د حوزې د اوبو د تنظیم امیر صبغت الله هم وایي چې د دغو دستګاو په مرسته هره ورځ د دوی کارکوونکي د اوبو د زیاتوالي او کموالي په اړه معلومات راټولوي او بیا د دغه راپور پر اساس دوی په هره میاشت او هر کال کې د اوبو جریان مشخص کوي.
استیشنهای هایدرولوژیکی در هر 15 دقیقه ارتفاع آب رطوبت نسبتی
دغه هایدرولوژیکی استیشنونه په هر 15 دقیقو کې د اوبو جګوالی نسبتی رطوبت د حرارت درجه د اورښتونو اندازه او د اوبو کیفیت ثبتوي او همدارس د واورې معلومولو استیشنونه په هر ساعت کې د واورې د زیرمو حجم ثبتوي او د دغو اطلاعاتو پر اساس بیا په ورځ، میاشت او کال کې د هر سیند د اوبو کچه مشخص کیږي او بیا بزګرانو او نورو خلکو ته خبر ورکول کیږي. له دې سره سم د بدخشان یو شمیر بزګران وایي کله چې دغه دستګاوې نصب نه وې دوی د اوبو کموالي او زیاتوالي په اړه نه پوهېدل او له کبله یې دوی ته مالي زیانونه رسېدل. خو په دې وروستیو څو کلونو کې چې د اوبو د معلومولو او د واورې د معلومولو دستګاوې نصب شوي دي او دوی د دغو دستګاو د اطلاعاتو پر اساس عمل کوي تر څو د احتمالي وچکالۍ او د اوبو زیاتوالي له کبله متضرر نه شي. اجمل آرین، ازادي راډیو، بدخشان.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخابات دي. پاکستانیان د نن ماخوستن تر اتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې وړ کاندید ته رایه ورکړي. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رایه ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په دې اړه باندې فرشتې جلالزی یو مفصل رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې نن لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل سوي دي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي مرکزونو او رای ورکوونکو د امنیت ټینګولو لپاره 3,000 عسکر او 4,500 پولیس په دنده ګمارلي دي. په پاکستان کې د رای ورکوونکو 45% ښځې او 50% نارینه ګڼل سوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 342 چوکیو ته د دې هیواد له ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو په خونړیو حملو کې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان ووژل او زخمیان شول. د ډالر په مقابل کې د پاکستاني روپۍ بیه ورځ په ورځ ټیټیږي. ډېر پاکستانیان په اقتصادي مارکیټونو کې له بې ثباتۍ او د دوبي د ګرمۍ په اوج کې له بې برقۍ کړیږي. خو له دې ټولو ستونزو سره زیات پاکستانیان را روانو ټاکنو ته خوشبین دي. د لاهور یو اوسیدونکی محمد عباد وایي تاسو ته معلومه ده چې موږ په بحران کې یو، خو هیله لرو چې زموږ د هیواد د پرمختګ لپاره به ښه خلک انتخاب شي او موږ به د بری پر لور ولاړ شو. خلک د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه ډاډه دي. د لاهور ښار یو بل اوسیدونکی محمد شیرزاد وایي امید لرو چې هغه کسان به وټاکل سي چې پاکستان ته کار کوي، پاکستان پرمختګ وکړي. زموږ هیواد په څو بحرانونو کې دی. انفلاسیون زیات سوی، د تیلو نرخ پورته سوی، ډالر د پاکستاني روپۍ په وړاندې ډېر لوړ سوی. خلک باید داسې کسان وټاکي چې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د افغانستان حکومت وایي په پاکستان کې له را روان سیاسي بدلونه زیاته توقع لري. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د امریکا ژغ سره په مرکه کې وویل چې پاکستان کولای سي پر وسلوالو طالبانو فشار راولي او د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
هغه وخت پاکستان وضعیت پر افغانستان باندې مثبت تاثیر کوي چې پاکستان دولت په عمومي ډول ملکی او نظامی طول دا تصمیم بونیسی چه اگه کسان رو تا چه پا افغانستان که دی نرمه سبب گرسی یا اگوی سر مرست نکیجی یا اگوی تا دا فرصت مساعد ندی یا پر اگوی بندی فشار راولی چه مذاکره میست حاضر شی.
د افغانستان او امریکا حکومتونو په مکرر ډول په پاکستان کې پر حکومتونو تور پورې کړی چې پر طالبانو یې کافی فشار نه دی راوستی چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته کښینی. خو د پاکستان حکومتونه وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هره هڅه کوي. په پاکستان کې په نننیو ټاکنو کې به د مسلم لیگ نواز ګوند د کاندید شهباز شریف، د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان او د پاکستان پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند د کاندید بلاول بوټو زرداری ترمنځ سیالي سختوي. د انتخاباتو ګټونکي د جمعې په ورځ اعلانېږي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 دخیلی ورسول لنډو خبرو ته. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي تر ډیرو کلونو وروسته موږ په افغانستان کې پرمختګ کړی. ډانلډ ترامپ پرون د امریکا په کنداز کې هغو پوځیانو ته چې د امریکا په بیرونیو جګړو کې ګډون کړی وویل د افغانستان په جګړه کې پر خپلو پوځیانو غیر ضروري بندیزونه لرې کړي دي. د هلمند د سولې ولسي حرکت غړي وایي نن چهارشنبه د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې پر ضد د خپل اعتراض څرګندولو لپاره په خپله وینه لړلی کاغذ د ملګرو ملتونو دفتر ته سپاري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ داري د وټکالې د شدت خبر ورکړه. په غور کې چارواکي وایي هغه شپکتنه به چې وسلوالو طالبانو تښتولي ډیر ژر آزاد شي. په پاکستان کې نن چهارشنبه د جولای 15مه پارلماني انتخاباتي پاکستانیان د ماخستن ترتو بجو وخت لري چې د رایو مرکزونو ته ولاړه او د خپلې خوخي وړ کاندید تر رایه ورکړي. 1.6 میلیونه وګړي په پاکستان کې د رایو ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوی. د یونان پلازمینې اتن ته نږدې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر 4 ته رسیدلی او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د سوری او اوکراین د کړکیچ په اړه له روسي چارواکو سره خبرې کړې دي. لاند خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک ته ورشي. د فیسبوک آدرس مو د facebook.com/azadiradio.
د ژوند رنگونه.
پانوم اجن استولاد از د شینی اوسیدین کوم
اوس چې مونږ تاسو په دکان کې ګورو دلته رنگارنګ قالین نیخي دي کنه کده سي د دوه پاکله معلومات راکې چې دا وطني دي، ایرانی دي، ترکی دي، کوم جدي؟
مونږ وطني قالین خرسو شمال کې په ولاتو کې الته قالین جوړیږي، خزه دي قالین جوړیي هم دا کاروبار ده.
بله کده سره توې چې هغه غټه قالین چې دلته د څومره ده؟
غټه قالین تر 300 متر مربع مسته قالین چې د فاتره دولتي اخلي شخصي سم کم اخلی غټ قالین. اولا قالین چی دی؟ بیا د 8 متر دی او 3 متر دی. قالین چی دی؟ 1 متر 2 متر دی. دا ټول د متصف په خپل وطن کې جوړیږي او د زمون خرڅوي.
30 متر مربع قالین چې تاسو ویل کنه د قیمت 100 پیدا.
اغه خو جنسیت فرق کوي، خو عد اقل د 50 ډالر نه فی متر مربع په 50 ډالر نه شروع تر 100 ډالر یا 120 ډالر هم خرڅيږي.
او مکمل تر توه په څو تمامېږي؟
مثلا مکمل یو 30 متر قالین 2000 ډالر کې 3000 ډالر کې داسې خرڅيږي.
بیا څنګه ستون کلری څوک دومره توان لري چې وای خلی؟
او اخلی زکه چې دا قالین خو د متاسه خق قانونو جوړسی بده د دې تکلیف ورمن خلکو باسي که خشه جوړ کی مثلا یو قانون په سل کلو کې نظر کیږي به اخر کې هم په دوه درې چنده خرڅيږي. مثلا انتیکیږي خق قانون چی مثلا قندوز قانون چی په 500 کال سل کرم دوام ورکې دغه نه بعد هم انتیکیږي او په خبره خرڅيږي.
اره راز کده سیرتوای چودانی قالین تاسو خرڅوي دلته
اوسو بازارونه خراب شوی دی وضع سیاسی د قانون باندې ډیر تاثیر لري. جنگ قانون باندې ډیر تاثیر لري که چې خلکو آرام نی پل کور نشي جوړه ولای کنه. مثلا دا خو یو قیمتي شی ده یا وادي شی مثلا ترکی یا ایرانی قانون اچي چې کوم خبر سي غزان سره منوري په کور پاتېږي ورنه دا سوکوس نه اخلي د دې لپاره چې امنیت ډیر تاثیر لري د موږ په کاروبار باندې
بازار باندې. ډیر مننه. خیر
مننه. تشکر. سلامت.
ازادي رادیو ته غوږ ساتئ. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 چپه او 5.5 باندې خبرونه کوي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
بله، نو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک باندې د ازادي استودیو خبرونه هم وګورئ. نور راپورونه هم په همدغه دواړو مرجو کې کتلی او لوستلی شئ. او په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستۍ برخې ته. سید سمیع عباس استودیو ته راغلی څو دری پروګرام وړاندې کړي. مهرباني وکړئ.
تشکر صفی الله.